پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. پرونه نیم ساعته خبری مرجله کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیکت ټینګار وکړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تصمیم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکي سیال سره د افغان سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې، او چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نوم کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسی شي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د هم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای له خپل ترکی سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبرې وکړي. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاو شغلو سره خبرې د آسیا زړه کنفرانس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي راڅرخېدې. شاغلی اتمر له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې په نهم کنفرانس کې د ګډون لپاره دوشنبې ته تللی دی. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وټل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
او سهار 9 بجې شاوخوا د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د وسلوال د لورې څخه وځغلل شو چې برید رامنځته شوی. چې په ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور رسېدلی، همدغه ټکسي چلوونکی دی، څو درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې دي خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړی ټاکنې وې. حکومتي رسنوی خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. ارمنستان د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا وایرس ضد د واکسین استرازینیکا 4000 ډوز ترلاسه کړل. ارمنستان د کورونا وایرس له درېمې څپې سره مخامخ دی چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون په وینا په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 1,90,000 او په دې وایرس د مړیو شمیر پکې 3,400 ته رسیدلی دی. استرازینیکا واکسین چې په سبا باندې اویا هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې، د کوواکس په نوم د پروګرام له لارې هیوادونو ته ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د واکسین او خوندیتوب نړیوال اتحاد د کوواکس پروګرام ملاتړ کوي. په پام کې ده د دې پروګرام په مرسته دروان میلادي کال تر پایه بې وزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس 2 میلیارد ډوزه واکسین برابر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او ویل ورډ رتبه روغتیایي چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کورونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19 به 90% پوخ عمره کسانو ته واکسین رسیدلی وي. تر اوسه تر 3 میلیونه وګړیو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لرې کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه 10% زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2 لک کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته کېدل.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د واک لیګ د یوازې د انتخاباتو لپاره ممکن دی. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شوی. د کندوز خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه لري.
له مرکزی حکومت څخه هم دا موږ وښتنه ده چې د کندوزانو د غوښتنو ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کورونا وایرس ښایي له اسمان څخه څخن سان ته انتقال شوی وي. په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبرو. زمو غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپ په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د بهیر د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره طالبان باید اوربند وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه د یاد استانبول د پروسې کنفرانس ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د هرې موضوع په اړه خبرو ته چمتووالی وښود، خو د اوربند په اړه یې د نړیوال تضمین غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په عین حال کې وایي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري، خو دای ټینګار کوي چې د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. د استانبول د پروسې غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده او تمه ده چې د نن ورځې په اوږدو کې به ګډونوال هیوادونه یو پریکړه لیک هم خپور کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د استانبول کانفرنس دویمه ورځ لا هم روانه ده. د کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی وویل د افغانستان خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې وینه تویدل د تل لپاره ودروي. د افغانستان جمهور رئیس د سولې خبرو د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره د طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، او دوی چمتو دي چې له اوربند وروسته په هر ډول موضوع له دې ډلې سره خبرو مرسته کړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې بهیر په دریو پړاوونو پورې محدود کړ او ویل د سولې داسې هوکړه باید وشي چې لویه جرګه یې تایید کړي. دویم، اوربند چې ټول نړیوال تضمین ولري او تر پای ترې څارنه وشي، او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره ټاکنې چې د دې هم نړیوال څارنه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله، او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی د افغانستان اقتصادي ارزښت ته هم اشاره وکړه او دا هیواد د آسیا څلور لارې وبلله چې د سیمې هیوادونو په اقتصادي خوځښت کې مهم رول لري. هغه د افغانستان د کاسا زر ټاپی او یو شمېر نور پرو ته اشاره درلوده. وی ویل چې د هیواد اوس دا ثابته کړې چې نه یوازې د آسیا د وسط بلکې د اروپا سره د آسیا د نښېدو خلار ده. ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د غونډې ته په پیل کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علی رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تلی د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې د ثبات لپاره مهمه وبلله او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو سربیره د نړۍ له هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه زیاده کړه د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال ابعاد لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. خغلی رحمان وویل
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو څخه په ګټه خيستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمينه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
امام علی رحمان هم د افغانستان جیو پولیټیک ارزښت په اشاره وویل افغانستان د اسیا څلور لارې دی او کولای شي د سیمې هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. تکل ځپ دی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره په سیمه کې مهمو هیوادونو لکه ترکیه، جاپان، عربستان، قطر، متحده عرب امارات او د ډیر مهمو سازمانونو او ادارو اساسو ګډون کړی چې ځونه یې وینا وکړه او ځونه نور بیا د وینا په حال کې دي. تمره د اسیا زړه استانبول پروسې غونډې په پای کې د ټولو لپاره یو ګډ اعلان هم چې پرون چمتو شوی دا نن خبره شي او په دې ډول باندې لدی پروسی او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې روانو خبرو او همدا ډول د افغانستان د اقتصادي اهمیت په اړه کې مهم موضوعات نغښتي وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په دوه ډیرو ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ډیرو میاشتو کې له 2.5 تر 3 میلیونو پورې افغان ماشومان له دې واکسین څخه به برخه پاتې شوي دي. دا وزارت د سګنی میلادي کال لپاره د ګوزان د دوهم ډول د پیښو د ثبت خبره هم کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
داود خان نومیږي. نه 50 کلن دی. دای د شپږو اولادونو پلار دی. کوچنی لوري شریفه په پولیو اخته سوې ده. داود خان وایي چې دوی د خوست په یو لري پرته ولسوالۍ سپیره کې اوسېږي چیرې چې د دې ولسوالۍ اکثره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او روغتیایي اسانتیاو ته په اسانه لاسرسی نه لري. داود خان د خپل لور دی حالت تاندیش مندی. د پداسې حال کې د چنند افغانستان د امیر روغتیا وزارت ل خپل نړیوالو مرستندوی ادارو او د خصوصي سکتور په همکارۍ په هیواد کې د پولیو ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دیاله جوړې سوې یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا کمپاین به په دوه ولایتونو کې پلیسي او په خبره یې پاتې دوه ولایتونو ته د نامنو یو لامل دغه واکسین نسی رسیدلی.
د پولیو د لمنځوړلو کمپاین نن د افغانستان په 23 ولایتونو کې د خپل ملي او نړیوالو شریکانو په مرسته پیلو. په ظاهر کې د پولیو د محلول یو څاڅکی چول د دغو ماشومانو په خوله کې دی، خو په دې اړه د وی وړې بي غوري پایله به په راتلونکو کلونو کې د یو فلج نسل، یو ګوزن وهلې کورنۍ او قشر وي. هر کال په هیواد کې د دغو کمپاینونو په ترڅ کې میلیونونه ډالر لګول کیږي.
شاغله مجروح د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه د نامنیو کورونا وایروس تخپریدو او د په خبره د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین رسولو نه اجازه لامل د پولیو دوه ډولونو وایروس باندې د 316 افغان ماشومانو دخته کېدو خبره کوي او وایي چې له 2.5 تر 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین نه دی رسیدلی. شاغله مجروح وایي د 2000 کال له پیل تر دې دمه 65 د ګوزان لومړی ډول او 300 دا دغه وایرس دویم ډول مثبت پیش صف سوي دي چې په خبرې د پاکستان له لوري افغانستان ته انتقال سوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس ته اولاد یې عمل هر کال د زیاتو ماشومانو د فلجې دوه خبر نخپريږي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح دا ونه ویل چې دا اوسنی کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومان له دغه واکسین برخمن کیږي، خو په 2020 کال کې په وروستیو میاشتو کې د ترسره شوي کمپاین کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته د دغه واکسین در رسیدو خبره شوې وه. د عامه روغتیا وزارت مسولین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیدلو یو لامل د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول بولي. طالبان هم منی چې د جګړو لامل د دغه پروسې یو برخه ټکنی سوي. دا دغه لوی ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې دا دغه کمپاین پر مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دوی پر ضد استخباراتي ګټه اخیستل کېده، او په خبره یې لدی عمل کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي.
د ازادي رادیو خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دغه تفاهم لیکونه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان په حضور کې لاسلیک شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته وویل چې د نورو برخو ترڅنګ په سوداګریزو، ترانسپورتي، ترانزیتي، انرژي او سوداګریزو چارو پرختیا په برخه کې هم دوړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د اسیا زړه د استنبول پروسی کانفرنس نن دویمه ورځ ده. تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان د نن ورځې خبرو پر مهال افغانستان د اسیا، اروپا او امریکا اقتصادي خوځښت په برخه کې مهمه سیمه وبلله، او په دې برخه کې خپل هیواد له هڅو یادونه وکړه. ښاغلی رحمان له افغانستان سره په امنیتي، اقتصادي، سیاسي، ترانسپورت، ترانزیت او زده کړو برخه کې هم د همغږۍ او همکاریو د زیاتېدو یادونه وکړه. د افغانستان د کرنې وزیر د کندهار د کرنیزو شرکتونو له چارواکو او یو شمېر سوداګرو سره پر شته فرصتونو او ننګونو خبرې اترې وکړې. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پانګوالو د کرنې له وزیر څخه د تازه او وچ میوو د تولید او بازار موندنې لپاره د زمینی برابرولو، د سړو خونو او میوو زیرمو زیاتوالي، د ګمرکي لګښتونو کموالي، په لویو لارو کې د سوداګرۍ ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې د کرنې وزیر انور الحق احدی په دغه غونډه کې د سوداګرو او کرنیزو شرکتونو د ستونزو د هواري ترڅنګ د غراز ویل چې د سباندې 450 میلیونه افغانۍ بلګخ د کرنې وزارت لخوا په کندهار کې پرختی پروژې پلي شوي او روان کال د دغو پروژو شمیر زیاتېږي، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 0.92 افغانۍ.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو یو ګډ څېړنه ښیي چې کورونا وایرس ښایي له اسمان څکالی یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی وي. د راپور چې ګڼو رسنیو یې جزئیات لیدلی دي، د کووید 19 د خپرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه وایي. د کووید 19 لومړۍ پیښې د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوې وې. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اساس نور جزئیات اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابت کړې چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالی یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسمن خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالی یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیمن یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور له دې چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي، او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلی چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي د ریپورت د میتود او دا چې څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي، او دا حقیقت چې بیجنګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړی متخصص ډاکټر انټونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي، غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم گبریسیس بیا د ریپورت رسمي خبراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزاد دي ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کېده، ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلې کرونا ویروس د چین د ووهان له لابراتوار خپور شوی ډیر ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلې ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی، بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللې، خو ویلې دي ښایي ډیر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړۍ هغه فرضیه رد کړې و چې د چین لخوا د څېړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره له دې چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی، د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال دسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي، له دې ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندوز کې له نږدې 50 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي، خو اوس د ورځې لخوا هم په مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو کې ستونزې زیاتې شوې دي. د ستونزې د خلکو ورځنۍ چارې چې له ټلیفون او انټرنیټ سره تړلې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
کندوزیان د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د بندېدو له ستونزې سره له پخوا مخ وو، خو په وروستیو کې د ورځې لخوا هم دلته د مخابراتي شبکو او د انټرنیټ پرچاوي زیاتې شوې دي. دې چارې د دولت ګڼ اوسیدونکو په ځانګړې توګه هغوی چې کارونه یې له انټرنیټ او تلیفون سره تړلي له ستونزو سره مخ کړي. په کندوز کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال اسماعیل آشنا په دې اړه وایي:
چې څنګه پوهیږي اوس دا ورځ د ټکنالوژۍ د کمپیوټر ده، د ټلیفون ده، د انټرنیټ ده. موږ دلته د دوی د انټرنیټي خدمتونه نور په تنګ راغلي یو، یعنی حتی موږ هیڅ د ورځې لخوا له دې نه حتی استفاده سمه نسو کولی، که سلام یې ده که هره مخابراتي شبکه ده.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي، خو د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره پر خصوصي مخابراتي شبکو فشار نه راوړي. د دوی په وینا همدا چاره د دې سبب شوی چې د خصوصي مخابراتي شبکو د کار کیفیت د ښه کېدو پر ځای خراب شي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي سید ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د مخابراتي شبکې دومره ضعیفه شوې دي چې نه شو کولای شاته په اسانۍ سره یو زنګ ووکړو. انټرنیټ هم همدغسې. زه حیران پاتې یم چې حکومت دغه 10% مالیه اخلي، ولې دغه تطبیق نه ورکوي؟ ولې دغه د خلک د جنجال خلاصوي نه شي؟ په اسانۍ سره وکولی شي تماس ونیسي د خپلوانو سره، په اسانۍ سره وکولی شي چې انټرنیټ نه استفاده وکړي.
دوی د حکومت له اړوندې ادارو غواړي چې د کندوز خلکو ته د 40% مخابراتي خدمتونو د برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي او د خلکو دا ستونزه دې هواره کړي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ایمل منګل وایي خلک اړ دي چې خپلو خپلوانو سره د مخابراتي شبکو له لارې اړیکه ونیسي، او د دوی دې اړتیا ته پاملرنه مهمه ده.
په هر کور باندې یو کس مسافر دی، لا محاله پردي ملک کې اولاد غواړي دغه سره انټرنیټي خبرې وکړي، خو هم هغه مشکل نه حل کیږي. له مرکزی حکومت څخه هم دا موږ غوښتنه ده چې د کندوزانو دغه ستونزې ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي د کندوز د علي اباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې د نوري فایبر پرې شوی کیبل بیرته ترمیم شوی چې ورسره به شته د مخابراتي شبکو د فعالیت ځینې ستونزې هوارې شي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ټوله کې کوشش کوو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه څلور شاته توګه ټولې شبکې فعالیت وکړي. موږ د مخابرات وزارت هم داشندې اترای درې سره د موضوع شریکه کړی ده، ان شاء الله چې لا ممکنه لاره به دغه مشکل ته رسیدګي
هڅه وکړي چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم راوخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. یو شمیر خلک په داسې حال کې په دې ولایت کې د ورځې لخوا د مخابراتي شبکو او د انټرنټ د خدمتونو خرابوالي له کبله انتقادونه کوي چې په کندز ولایت کې له 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي.
ولې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اسلامي امارات له احتمال سره مخالفت کوي؟
د دې تر ټولو منفي بود دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو نفرت نړیوالو هم پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلې.
په دې اړه بحثونه به په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې 19 پروګرام کې واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو ځان خبر کړي. او سم قدر منو اوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
مسیر ورسپانی لیکلی امریکا په دوه دلایلو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو په وټلو کې ځان کوي. لمړی دا چې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ نه دی شوی او امریکایي چارواکي ویره لري چې د دوی د ځواکونو وټل به افغانستان د خنړیو جګړو لوري ته بوزي او خې هغه سي بدلون نه پکې راشي چې بیا دوی ته په سرخوږي واوړي. دویمه مسله چې لیکوال پرې تمرکز کړی هغه دا چې د امریکا او ناټو ترمنځ د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال په دې اړه همغږي نه و. اوس چې بایدن راغلی غواړي هر څه له ناټو سره په همغږۍ او ګډه وکړي، نو ځکه وتل به څو میاشتې نور هم وځنډیږي. د لیکوال په خبره امریکا په دې اړه له طالبانو سره خبرې کوي او خې د دې چارې د منلو لپاره طالبانو ته ځینې امتیازات هم ورکړي، خو رسپانې ټینګار کړی که د طالبانو او امریکا ترمنځ د ځواکونو د وتلو او یا په وتلو کې د ځنډ په اړه هوکړه ونه شي د ترکیې غونډه به ناکامه شي او طالبان به تمایل ونه لري چې بین الافغاني توافق وشي. هشت صبح رسپانې د طالبانو په نوې غوښتنې تمرکز کړی. لیکلي په داسې حال کې چې د استنبول ناستې لپاره تیاری په بشپړېدو دی، طالبانو یو لنجمنه طرح مطرح کړي چې باید دغه ناسته له روژې وروسته ترسره شي. د لیکوال په خبره طالبانو د استنبول غونډې د مهال ویش ټاکلو په اړه خورا په ځیرکانه او خیری وړاندیز کړی او دوی غواړي هغه مهال د استنبول غونډې ته ورشي چې له امریکا سره د شوي توافق په اساس د می په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورسپانې په وینا که د استنبول نیټه د طالبانو غوښتنې په اساس وځنډیږي، نو په دغه ناسته کې به د طالبانو ګډون حتمي شي، خو که چیرې بهرني سرتیری د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ونه وځي، نو طالبان به د اعتراض په ډول د استنبول په غونډه کې له ګډون څخه انکار وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې د آسیا زړه کانفرانس د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته اشاره کړې. لیکلي د دې پروسې موخه د سولې لپاره اجماع ده. او ولسمشر غني هم په دې غونډه کې د افغان حکومت پلاوي په مشرۍ ګډون کړی. وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې شوې او نړیواله ټولنه هم په دې اړه اجماع ته رسیدلې ده. د لیکوال په خبره سره له دې چې د افغان سولې لپاره سیمه ییزه اجماع هم موجوده ده، خو اړتیا ده چې دا اجماع پیاوړي شي، ځکه په خبره یې د افغانستان یو شمېر ګاونډیان او د سیمې یو شمېر هیوادونه لا هم د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او د دې لپاره یې د ترهګرۍ ملاتړ غوره کړی.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 10.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې احمد شیبری اوروي.
ناپیژند وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې درې تنه واکسیناتور نیول دي. یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مېرمنې د نامعلومو وسلوالو له لورې د ښار په څلورمې ناحیې مجبور آباد او د اوومې ناحیې په لال قاسم آغا سیمو کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسی په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دي په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دي هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانه خیس خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم ولشل فیصد غنی کولو تر هغه لاسو نه خلی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نه ویل ریکړي. دا خبره ورسره تر دې خبره شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په خو اکثریت یو لایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. د لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې بیردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام 15 دقیقې بحث خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دا خپلې پرتیا تم کنه ورسوارینا سمیولا خلیمی تندر خبرې کوم. وختونه می د لوړپور مقاومت څخه دا چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډ پټان سرخه د پورې غزیدلې سړک ډیر زیات خراب دی. دا سړک دی په خپله ډول لسر جوشي او دا سړک دی ترانزیت شي او پاکستان د پام دی سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي ترڅو د ټول زون څنګه تر مرکز کابل پورې خل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس تاسو د ازادۍ رادیو د اونیز بحث اوریدو تر بولم.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
ته کړې
کنځات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو د یو ځل بیا د 25 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلی دی. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت ولې نړیوال د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه دی، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دی د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو ښه راغلاست. لومړی پښتنه به ښاغلی آزاد له تاسو څخه وکړو که راته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه ووایي او راته ووایي چې نړیوال ولې په افغانستان کې د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سوی دی چې معرفي کی، دا مطلق د یوې ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویلی شو طالبانو ساختار. د دې یو هغه تر ټولو منفي بوده دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو نه پرته نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلې، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نسته. عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي، دغه اساسي قانون بیل دی، او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي. شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټلټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سوي تیوریان دي یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وسته، اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هیوادونه وي، پکې اسلامي هیوادونه وي، اسلامي خلافت وي، د دغه طرز یو 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 بوده دغه دی منفي چې په بیکګراوند خراب و. دویم بوده دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېرې لوی ستونزې وسلري دغه یو ساختار سره، او دلته یو وضاحت نشته. یعنی اسلامی امارت یعنی تر اوسه پورې هغه ډول چې یو ساختاري نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري هغه نه ده وړاندې شوی. په لهذا که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځه ولاړ، او دغه نه وروسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو یا کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول شوی وو، لیکن تر ډیره برخه په تر ډیره بریده په هغه هم دیموکراسي حالت نه و، تر ډیره بریده هغه و ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري و. نو په تلويخ کال وروسته بیرته دغه سی یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک دراسي مطلق هر څه دی خپل واکې ونیسي. نو طبي خبره چې دغه سم مخالفتونه خپل کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول په هغه په نړیوالو یا د ملګری ملتونو د کنوینسیونو لمخه هم په دغه سی هیواد کې جنگ ځپلي هیواد کې چې تلويخ کال په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوی ده، کغه د مجاهدینو د وخت د دولتونو یا حکومتونو سره وا، یا مثلا دغه نه ورسته چې کورنۍ جګړې فایل شو، یا کنن هم جګړه د مطلق د قدرت د پاره، کله چې د قدرت د پاره ده نو قدرت هیڅ کله نشي کېدل چې په دیوی ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کی په بشپړ توګه توانې دلی هم نوی تعریف کی چې یعنی څه ډول ساختار مازی ونوم دی چې اسلامي امارات ساختار. نو دغه سره په مخالفتونو ځکه خول کیږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله وه، او نړۍ د دې څخه هم رنځ وړی دی، همې ګټه ترې کړې ده، ډېری هیوادونو په ځانګړي توګه همسایه هیوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کیدې چې تعریف کړو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه ده ټول افغانانو نمائندګي، یعنی ممکن ده د لس فیصد افغانانو نمائندګي مونږ کولای، او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای. نو کله چې 15 کلن حکومت یا دولت اسلامي امارات یا طالبان اسلامي امارات دلته لاره دن شل کال وړاندې، په هغه وخت کې په ټول نړۍ کې واجد دوه هیوادونو د رسمیت پیژندل، یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې نه وو. په لهذا هغه وخت هم د نو توانېدلې چې نو توانېدلې چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري، نن هم نه دي توانېدلې. همدا به سوال دی چې یوازې د تدشي ول شو چې د یوې ډلې د واک منی ساختار بل تاریخ تر دې اخو حکومت ځکه ځکه نو سب کې ویلای چې دینه یې معرفي کړی، یعنی دی هغه واقعي د دولتداري د نړیوالو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نه افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندي کول، د اقتصاد او برخه کې په نظامی برخه کې په سیاسي برخه کې په اجتماعي برخه کې، په دې کې هیڅ نه دی وایي یوازې هغه فقهي نوم راخسته دی، شرعي نوم راخسته دی اسلامي امارت. نو په لهذا په د حکومت ولې یا د دولتدارۍ چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی.
بل تاسو ویل ښاغلی آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته، ولې دلته کله کله د اساسي قانون تعدیل خبره هم رامنځته کیږي؟ نو کچیر سره اساسي قانون تعدیلی مثلا نظام بدلیږي یا مشکلات چې په دې پروسی په وړاندې دی هغه بچوي
ګورې نه یوازې په افغانستان کې، په ډېری هیوادونو کې، ډېری پرمختللي هیوادونو کې په یو دوه درې لسیزو کې اساسي قانون تعدیل شوی دی. د افغانستان په اساسي قانون کې بېل شکه چې ستونزې شته. ستونزې یعنی کزایره شي ترڅو څو مثالونه درکړم. د افغانستان د اساسي قانون درې ماده په وضاحت وایي چې هیڅ هغه قانون چې هغه د اسلامي مقدساتو یا د ځانګړي توګه د نحوي فقه سره په ټکر کې یو قانون نشکلی. اما د افغانستان د اساسي قانون وو ماده به وایي چې ټول هغه کنوینسیونونه نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري هغه منل کیږي، پلی کیږي، نافذ کیږي. په یو کې یو غړیتوب د هغه د بشر د حقوقو دی. دا بشر د حقوقو په نړیوال قانون کې په 15 ماده کې دا راغلی دی چې انسانان کولای شي چې د دین ازادي ولري. نو په دې کې هغه آف چپټر تو وایي یعنی د یو برخه افغانستان وتلی نه دی چې دغه ماده مثلا نه منو، ټول یې منلی ده. ا دغه د اساسي قانون څخه تکرار کیږي. څوک نشي کولای یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفي فقه پرونا کې جوړ شوی ټول عرفي قانون د پرونا کې جوړ شوی پلاته اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته یعنی څوک نشي کولای چې خپل دین بدل کړي. البته مسلمان نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزې شته. تعدیلات رامنځته کیږي د نړۍ پر مختلفو هیوادونو کې. تعدیلات رامنځته کیږي د افغانستان په اساسي قانون کې باید تعدیل رامنځته شي. د نن ورځې د 2004 ډیر فرق دی. اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارات د فار د بیا تعدیل نه د اساسي قانون تر کې دا په دې معنی چې یو بل قانون رامنځته کیږي مطلق هغه سختار شي. اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې ډیر د شي هغه ستاسو موضوع است چې هغه باید تعدیل شي د شوالي د فار د لا غنیتوب د فار چې قانون لا غنیسي او ویږي چې هغه ګنګ مسائل مثلا د افغانستان د ولسمشر د ماوینونو دندې حالت نه دی معلومه یا مثلا صلاحیتونه نه دی معلوم. اما دلته په عمل کې ډیر د شي څه کیږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي. نو دا موضوعات د ګنګ موضوعات باید تعدیل شي. اما دا نشي کېدلای چې تعدیل په اسلامي امارات واوري. اوس که تعدیل پکې راځي د افغانستان د سولې لپاره نو هغه همدغه مسله وي چې طالبانو سره سولې کیږي، د افغانستان حکومت یا دولت سولې کوي، افغان ولس سره سولې کوي، دا یو بحث دی. ګډ حکومت جوړیږي، مثلا موقت اداره راځي، دا بیل بحث دی. اما که مطلق د تعالی د اسلامي امارات د فارغه به تعدیل نه دی، هغه به مستقبل قانون دی. او دریم بحث دا دی چې د تعدیل مسله به تاجی د قانون د لارې د اساسي قانون لمخي یا اساسي قانون د تبته وضاحت لري. نو قانون به تبته اساسي قانون به به لوی جرګه تعدیل وي، هغه به بیل بحث دی چې بیا د طالبانو برخه کمزوري کیږي. اما که د مصلحت مسله سي چې په افغانستان کې روان تاو تخوالي ته د فایده کوي کیږي چې افغانستان کې دا ناورین له منځه ولاړ شي، بیا نو یو اجماع د طرفه اجماع ته ضرورت دی. دغه دی قرباني ورکول د افغان دولت باید قرباني ورکړي، طالبان باید قرباني ورکړي، نړیواله ټولنې په ګډون سره. نو بیا یو سیاسي ساختار کې وس هم د موږ تاسو شاهدان شو وسنۍ حکومت هم چدی تر ډیره بریده په دې کې مصلحت ست تر ډیره بریده ډاکټر عبدالله او ډاکټر بنی ترمن شراکت رامنځته شي د قانون سره وخاره ډول ټکر کې دی. اما یو مصلحت وي سیاسي مصلحت ممکن د وخت ضرورت دا وو یا بنو یا هر شخصي منفیتونه چې وو. نو په ټوله کې کچې د قانون کې تعدیل راځي په نړیوال سټیج کې نړیوال ناشې راځي هغه کې یو شی باید وضاحت راسي چې سیاسي تحول یو بحث سیاسي تحول سره مثلا وربند راځي او د سیاسي تحول رامنځته کېدل او د سیاسي تحول په جریان کې د قانون کې تعدیل راځي لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقت اداره رامنځته شو هغه لکه راغله د موقت اداره مشر شو د بیا انتقالي اداره مشر وو دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو تصویب شو توشیح شو هغه وخت کې تعدیل راځي چې افغانستان یعنی ټول افغانستان کولای شي ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړولو کې.
مننه خپل عزت
د سیاسي تحول نوی راغله وړاندې څه شی وربند نه وستوي په څو کسانو باندې یا د ولوري لاس نه فرشل نه فر حیات وي د بلوري لاس نه فرشل نه فر حیات وي دانش کولای شي تلوي مين انسانانو برخلیک دی وټاکی. نو غوړه بداوی د تعدیل لپاره تاسو په څنټه مشخصه کړم په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د تاک سره سم د وربان سره سم بیا چې په واکه د ګډون سره کوي واک سره ویشي یا یو موقت حکومت را منځته کیږي هر نوم چې ورکول کیږي هغه جریان کې به قانون باید تعدیل شي او هغه کې به ټول افغانان باید تحمل
شي. مننه آزاد چې بیا هم تاسو سره ګرځو اوس په ساده چپ ته ورشو. ښاغلی ساده، تاسو په څه نظر یې په دې اړه باندې د اماراتي نظام د جوړښت په اړه، او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي له دا شان یو نظام سره؟
منګه د اماراتي سیستم خبرې کوو یا د امارات د الفاظو یادونه کوو. اسلامي فقه کې یا اسلامي سیاسي نظام کې د امارات ریښې د امیر ټاکلو باندې، چې هغه کله چې صدر اسلام کې په د اسلام د پرېدو لپاره یا د اسلامي نړۍ د وسط لپاره چې کوم رویه ټاکل کېده، کوم رویه ټاکل کېده، هغه د امارات شکل و. فرض مثال منګه د پیغمبر اسلام د وخت یو خدای رسول امیران هغه نرسته بیا دا تسلسل چې دا په مختلفو برخو باندې تقسیمېږي، دا تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل او د خلیفګانو ټاکل کېدل، د بکیناسو په یوځی کې به چې هر فیصله هر پریکړه وکړه او هغه ته منله. مثلا دا د سلورو خلیفګانو ټاکل کېدل د مختلفو برخو تقسیم شوې دي، مختلفو ډولونو باندې تقسیم شوې دي په یو شکل نه دي. دا د امارات سلسله د اماغ دي، ځکه امیر المؤمنین چې ټاکل کېږي د مسلمانانو یو ډلګې به وته، مسلمانانو یو حرکت به ودی، به حرکت کوو، د حرکت په رمسته کې دوی چون زده امیر به سیاسي لیډر اوسېږي، دا به یو سیاسي رهبر اوسېږي، نو او سیاسي مشر اوسېږي. د په کتو سره د وخت په تیر دو سره تاسو ولې چې بیا مشکلات راځي د اسلامي تاریخ کې، د امیر معاویات خلافت د امارات باندې جګړې رمسته کېږي، او دغه جګړې یعنی په دې معنی چې د مسلمانانو دغه پیداد زیاتېږي، کله چې د اسلام د اسلامي ټولنې یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا په ټول کې مسلمانانو دغه تعدد رامنځته کېږي، اکثریت رامنځته کېږي، مسلمان هېوادونه هغه وخت کې دغه ملي دولتونه نه وو، بل په هغه وخت کې سیمي مثلا د مختلف حوزه به وه. دغه څه په اړه د اسلام خپرېدل دې باید شو چې دغه د امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بل بڼه ونیسي، او په ځکه چې امیر باید یوازې کوم ټاکل شي مسلمانانو ته رایې ورکړي یا مسلمانان انتخاب دي د اسلام د سیاست پر اساس. ما اوس دا ممکن ده، اوس موږ تاسو ګورو چې څلور پنځوس درې پنځوس هېوادونه چې اسلامي دي، دا څنګه کېدلی شي په یو امیر باندې یو حتی ورسېږي چې ورسېږي اسلامی هیوادونو په تعدد سره د اسلامی نړۍ په پراخېدو سره دا ډېر ناممکنه ده چې موږ وکولای شو هغه ایدیال امارت چې څنګه د خلفای راشدین په وخت کې وو یا د هغه وروسته موږ لیدل کېده، اوس وخت کې نه په افغانستان کې، نه په عربي هېوادونو کې، او نه په اسلامي نړۍ کې. زما د نظر یعنې چې زه فکر کوم چې که موږ د سیاسي فکر په ترازو کې وتلو یا د سیاسي فکر په اړانه کې وتلو، زه فکر نه کوم دا د قانون تطبیق وسیږي. اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال دلته پوهېږي.
بله، بس تاسو په نظر باندې اوس مهال لپاره د افغانستان لپاره څه ډول یو نظام ښه نظام کېدلی شي چې دغه د ټول سیاسي جګړه ختمه کړي او افغانستان بلاخره یو پایښتي سولې ته ورسوي؟ په داسې حال کې چې د ترکیې غونډه هم را نږدې ده، او داسې ویل کېږي چې هلته به تر ډېره پورې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي.
ستاسو د سوال په خاني سوال یو برخه پاتې شو، هغه د نړیوال ول مخالفت کې لري، امارات سره د مسکو
په غونډه
کې هم ترور لوی هوادونه چې دغه کانفرنس د مسکو د غونډې هغه اصلي لوبغاړي او هغه هم امارات رات کوم. زما باور ده چې څو مسلې دي. یو وو دا چې د طالبانو د اوسنۍ حالت تقریبا د 2003 کال وروسته جګړه شروع کیږي، تر اوسه پورې او د طالبانو په خاني اړیکې د القاعده شبکې سره د جندلا سره بیا د طالبانو زیاتره قومندانانو په داعش باندې وختل، هغه په شمال کې تاسو ویل چې د موري لطیف اخونزاده وختل، هغه قومندان د داعش او عبدالرحمن د طالبانو غټ قومندان بیا داعش وختل. همدارنګه په ننګرهار کې پاتین کې دا هغه مسلې وی چې نړیوال هی ویر لري، او په دې ډار کې دي چې ممکن طالبان په مرتق ډول د امارات تر چتر ورسیږي، د نړیوال امنیت ته وستر غاښ په خول شي. یو لوی علت ده، دوه ملت ده چې خپل د اوسنی امارات یا د طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري، دا د نړیوالو سره د تفاهم ګډه جمع نشي رامنځته کول کېږي.
یعنی تر اوسه پورې نړیواله سره تفاهم ګډه ژبه رامنځته نه شي. په دې کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو په شتون کې بیا یو حساس وضعیت دا به د دې باعث شي چې ممکن د نړیوالې ټولنې هغه اندېښنې راپارېږي چې هغه مخکې ما د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړو چې هغه ممکن طالبانو سره وضعیت شي بالاخر د نړیوالې امنیت لپاره ګواښ شي. په دې کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده. په دې کې د مرکزي اسیا او د ذخایر مسلې دي چې ممکن په یو بله جګړه باندې واوړي او دغه افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې استفاده کړي. دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیوال نه غواړي چې دغه سیمه مطلق عملیات په افغانستان کې لکه څنګه طالبان چې غواړي یا چې هغه وخت وجود درلود رامنځته شي. تاسو ویل چې اوس به کم یو نسخه رامنځته شي. زما باور دا ده چې د افغانستان خلکو تیرو شل کالو کې هدا اقل او که موږ تیر ته نظر واچو د ډیموکراسۍ لسیزه موږ درلودل د افغانستان په تاریخ کې نو هغه نه په استفادې باندې باید د افغانستان د خلکو د اذهان او د افغانستان د خلکو د ارادې د تمثیل پر اساس یو نظام رامنځته شي. د افغانستان خلک باید راشي او یو څوک ټاکي چې ځان د کم یو اصل ټاکي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي فناګر چې دا سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کېدل شي هغه جمهوریت دی. درسته خبر ده له جمهوریت نه په بد استفاده ممکن په افغانستان کې تیرو دولس یا تیرو دیارلس کالو کې خصوصا د غشل کال کې کوایو د 2001 کال نه د 2002 کال طالبان چې منځ دي شلم کال د مسلې روان ده د وسریم جمهوریت دینه به سویس استفاده شي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده. په دې کې د والوریزم مسله ده. په دې کې د انتخابات اصلي اصل ممکن صدمه ولیدله. دا شی نشته دي. اما د جمهوریت سیستم پر غوند باندې باید کار وشي او د جمهوریت نظام په داخل کې بد اصلاحات راشي تر څو د افغانستان خلکو ته قابل ده قبول وکړي.
مننه خغل سعادت. خغل آزاد تاسو په څه نظر یې؟ آیا جمهوریت نظام فکر کوي چې په 13 شلو کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څور کړل خلکو ته او بیا هم فکر کوي چې همدا سی یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او واقعا جمهوریت نظام تر سوری لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي او تر کومه پرې به مخالفین دغه نظام وومني د سول خبرې روانې دي. زه فکر کوم تر ډیره پرې هغه اختلافي ټکی چې دي همدا د نظام د سر مسله ده چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوریت نظام تاکید کوي.
ګور یو د ارمانونو مسله ده. که د ارمانونو خبر وکړو نو ارمانونو خدای چې په افغانستان کې د تیر څلور کلو کې باید یو ټاکم نو وسته یو د نن اوسم یو ټاکونه شي. یو واقعیتونه دي ځمکني واقعیتونه بل شکه چې په تیر شل کلونه کې که د پرتلې مسله سی د تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت نظام سره نسبت پرتله کولای همدارنګه د طریقه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بیخي نسبت پرتله کولای شي. هغه کسان هم بیرته په واکې دي. اما توکیر دا دی چې په هغه وخت کې څه ډول واخه لګه او نن څه ډول دي دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده د جمهوریت ښایست دی. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیر شل کلونو کې و نه توانې د هغه ډول هغه فرصتونه چې و هغه اپورچونټیز چې و خورا ډېر فرصتونه و چې هغه دې ترلاسه کړي څو ډول چې باید څومره ګټه ترلاسه وای هغه ونه سوله. په ځانګړې توګه به دا تیرو شپږ اوو کلو کې موږ د دې شاهدان هم یو. او بل بحث دا دی کچیره یوازې بحث د جمهوریت وای چې جمهوریت په خپل ځای پاتې شي بیا د شل کلنه جګړه دې ځای ته راشيدله او نړیوال هغه زبردواکي هیوادونه چې پروند د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار خپل وایي چې بهرني ځواکونه د افغانستان وزینو دا ویرسته چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړه پیل شي. دا په دې معنی چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکی لحاظ او هم په مالی لحاظ د مرسته سخت ضرورت لري. ځکه دولت ته ټول مهم موقف یا ټول مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنی ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان دولت ضرورت تللي یعنې که متحده ایالاتونه دي او که د ناټو هیوادونه دي هغه هم نن دې تصمیم ته رسېدلي دي چې نه دلته یوازې دغه ساختار چې دی چې د مخالف لوډ دپاره طالبان دپاره د منلو نه دی یوازې د دې ملاتړ نه شي کولی. دا جګړه یوازې په جنګ پای ته نه رسېږي. که جنګ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح ده. د پردې شاته به ډېر سیاسي اهدافي د سیمې د هیوادونو د خپل متحده ایالاتونو د ناټو د هیوادونو همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګو یو د طالبانو پاتې موقف معلوم دی. طالبانو ملاتړ هیواد معلوم دی. هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دی وتوانېږي
یاره طالبان ته څوک داخینه تر کې چې لکه ناتور کول کېدای خدا خو نور اعلان نور دا ډیره ښه خبره وای دا جګړه به تر دې نه راشله د وس د پاره چې د افغانستان تاریخواله چې دا روانه جګړه په مطلق ډول من زولار شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحثوسی هغه دای چې سیاسي تفاهم تر رسیدل دي د افغانستان د قضیه د حل کې لای په دې موږ تاسو ښه خبرې شنه طالبان او سردانه د افغان دولت تر دې چې د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې اخلا دوه بیا ساتو کې مو خپل کې به تغیر نه اسلام مثلا د نن درې ورځې وړاندې د امنیت شورا صلاحکار په د واشنگتن د کوم پانتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرنی ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري بلکې مالی مرسته ضرورت لري اما پرون بیا وایي چې کچیر بهرنی ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره شته دا هغه مسائل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان دولت دفاع وکولی شي حقوق ورکول شي او دا یوازې د هغه مسله نه ده چې د ظرفیت مسله ده د امکاناتو مسله هم ده افغانستان امکانات نه لري بې له شکه موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو هم کمال خان بند افغانستان نشي جوړولی یعنی موږ دومره محرومه هیواد یو د غربت په کچه باندې دوه یا فیصد ولس دی د غربت تر کچه په کم وضعیت کې ژوند کوي نو کله چې وضعیت داسې وي بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي هیوادونه ملاتړ کوي نو دغه روانه دیموکراسي نشي کولای چې د افغانستان
آزاد شپدا چې وخت کوم فقط کړتوی چې وسته ترکیه غونډم را روانه دا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نې سره خبرې وکړي د نړۍ سیمه هیوادونو د اساس په ګډون باندې باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سول راول یو جوړجاړې را منست شي څه باید وشي چې په لنډوي راته وي او
دا چې ته باید وشي په بحث نه کوو بلکې دا وایي چې تصمیم شنی په راتلونکي ناسته کې د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمه هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په کچه کې په دې کچه باندې د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کیږي سیاسي تحول راتلونکي دی هر نوم شور کول کیږي کوم وقته حکومت کې وګوري حکومت وي چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د یو موقت مودې لپاره دیغه نو سوي بیا تاکنې تر سره کیږي کا درې کال اوسې کا تل اس میاشي ورسته وي بحث هم دا غړي چې په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او تر څو د سیمې د اتصال ما مات شي تر څو د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تماسازې مو سیاره سیالي هغه منفي سیالي چې د ترمنځ ځوان دي هغه سیالي هم باید لمنځه ولاړ شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي د سیمې د اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي نه د طالب د افغان دولت سره طالب افغان دولت په دې قضیه کې ډېر کم رول لري بلکې د نش برابر دی دلته رول د متحده ایالاتونو اتونو د سیمه د هیوادونو د چې د یو تفاهم تر رسیدونکو دی په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که هر نوم ورکول کې ستر اوس پر واضح نه دی کړ موقت حکومت کې مستقیم دولت طالبان سره واک پینځوس ویشل کیږي او بیا هم بل بل نوم ورکول کیږي
ډیر مننه
اما دغه وستنۍ کوم سیاسي هغه چې د سختار شې دی
ډیر مننه آزاد صاحب ساده صاحب پلنډو باندې فقط یو د کلر استاد سي نظر هم اخلو
لمړی دا چې ما مخکې ویل چې اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی وخت په نظر کې ولرسو د افغانستان خلک باید خپل اراده ترسره کړي او خپل ځان لپاره د نظام تعقل یا د خپل اساسي قانون تعدیل یا د نظام شکل ځان د خپل ترسیم کاندي به ما خبر دا چې فکر کوم د مسکو کانفرنس او د انقره کانفرنس او شرایطو کې دا د یو ګډ تفاهم جوړ راځي چې تر اوسه پورې اوس خچ باید لیک شي او هدا اقل له اوس چې طالبان ته کوم اساس وکړ او واخره کوم کیږي چې څنګه چې ازاسي ویل هدا اقل دا به دې په شک دی به درو راخار کې چې دا موقت حکومت دا کوم چې حکومت دا وګوري په د چاپ وکړ دا طالبان راځي یا یو سنه حکومت وخت کیږي بل شکر راځي زه فکر کوم وخت مخکې قضاوتونه دا یو دایو خطه سره شي کېدل پریک دوه د افغانستان خلک اوس طالبان هدا اقل یو نیټه خره کې دا غنټه دې معنی باندې د امارات سره منور باندې یا پری بد پوښ چې پنړي کله چې نړیوال دي سره امارات ملي کړي چې پاکستان دوی سره امارات ملي چې هغه د طالبان د پلان هيڅ ته دي چې بنا پر دې لاغې نه روسه په نور مسلو باندې بس کول څه فکر کوم دا له وخت مخکې خبرې دي نو زما په ورته ده چې اوس وخت د افغانستان د خلکو لپاره د انتخاباتو پرته چې هدا اقل منګه یو روغ نظام ته دغه سیاسي حکومت واک وسپارو یعنی ولې خوښ نه غلې د خبر منور نه کوي چې موږ واک زه واک نه راځم زما ملګری واک نه راځي او لږه هنګام انتخابات هغه انتخابات ټول د افغانستان خلکو ته ځانو ګوري راته شنوړي والدې مدیریت کې کومه اعتماد نه لري ملګری ملتونه اماده کوي ته ونسي نه ماده کوي ته ونسي
بیا د لاش یو روغ حکومت ترسو یو روغ سیاسي حکومت تمنګ واکوس پرو او غیبه اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په عین زمانه کې د طالبانو د ادغام مسله طالبانو د انټیګریشن مسله د ټول مسلې باید په آرام فضا کې منتل شي په اوس وخت کې د موقت حکومت را متکلل چې راي او کاواک سیاسي و موږ وسیګو زما باور دا چې موږ بیا لکه د نیمل سې په شرمن بیا یو کورنۍ جګړه پر مده کې نسو.
ډیر مننه د افغانستان د باور غورزنګ مشر خاغله نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سعادت چې په دغه باس کې مول موږ سره ګډون وکړ.
نیماله څنګه زرا چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لا دې څوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.